السلام علیکم، احمد شیبر یم. دا سجل رو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه. لمړی هم خبرونه. په میدان وردک او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان وردک د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغی ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورسنۍ شمېر تیر ته په کتو 5 برابر زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران نه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیرلس پاکستاني سرتیر وژلي او 9 سرتیر او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریتګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 416 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 411 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نښلي په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې یرغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید تقریبا نیمه مشان دا پسه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران اوریدلې.
له خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګوره کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیس وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي. ډېر بد وضعیت څه شي چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو.
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکی پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او له امله یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی.
خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیزې ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي.
د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلې. د لوګر یوې اوسیدونکو چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خېلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوې کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلي. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغا ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لرې دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بلې، نن شپه تقریبا لس کم 11 بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په 10 کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا 4 ساعته وورېده. 4 ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده، له ما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ورسته واړه وو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ 2 کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بخلي سره او مالی زیان دمغه ډیر زیات ده.
او بخښه تاسو اټکل کول شته چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه اساس پسیمه کې وران شوی دي او یا نور څومره مزکه وران شوی دي باخونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر 10 یا 15 کور پورې مونږ خدلې. خو متاسفانه چې دغه قوم کلی تخریبات د کورون البته دا د 10 دقیقې وړاندې پورې چې ما دوه مرقم راغونډ کړ چې سرویټمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي. نو له 50 لوړ ده فل حال چې تاسو راغیږم او دغه لړۍ دسه مخ په ډیرېدو ده ځکه چې دغه وبو پاتې دي دیوال دیوالونه یو څنګه مقاومت کړی وو دسې نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي خامري په غورځېدو ده او همدارنګه زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې خرابې دي خپل د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویلی شم چې په زرګونو جربه ځمکه ده تر درې درې نیم زره جربه ځمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلاتو سره یې چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلکو ریبلي وو پریسلو دغه شیانو دپاره دغه کوو آماده کړي وو همدارنګه لوبیا کچالو او دې ته ورته بعضې نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په دې اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یوه برخه زیانمنه شوي؟
دا کاملا دا کلی تخریبات ما تاسو یادونه وکړه. په قسمی تخریباتو کې هم موږ یو سن اصل لرو چې هغه تقریبا کغه ورسره جمع کو هغه مشاو خو داسې یو 500 نه تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاسو سره چې دا کوم 500 کور یاد کړه هغه کلی یعنی په دې معنا چې د خلکو یوازې خپل سر وستل دغه اوس حاضرم په همدغه ساحه کې زه موجود یم چې دا خلک په مدرسه په جمعه او همدارنګه په بعضې داسې کورونو کې چې هغه لږ غونې دوی ځان پکې مسؤول غنی هلته اوسېږي او کورونه ټول هغه شته سامانونه سره چې غرمې ډوډۍ دپاره چې هم نه درلوده خاورو او د اوبو تر لاندې ده.
تر اوسه پورې مرستې شوي دي له دې سلسپلو سره؟
مرستې دغه تقریبا غرمې نه وړاندې سره میاشت همدارنګه ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې دپاره راغلی بیا د دوی د غرمې ډوډۍ دپاره البته د هماغه کسان دپاره چې متضرر دي او همدارنګه کورونه تخریب شوي د غرمنۍ دپاره تیاره ډوډۍ هم د خلکو دپاره راوړی چې هغه موږ په خپل لاس باندې وویشه حتی سناسه اضافه و چې دوی ته د شپې دپاره مرکه د دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅوک تر اوسه پورې صلاحې ته نه دی راغلی او ژمنې راسره کړي.
اوس هوا څرنګه ده؟ یعنی وسم ریز شته په سیمه کې؟
بله دغه وسم چې زه تاسو سره غږیږم تقریبا یو طرف المار ده بل طرف ته وریز ده د ورځې هغه کم طرف نشه مونږ ډیر داریږو په مونږ یا مونږ په دې کلی باندې سیلاب راځي ما طرف ته وریز ګرځي را ګرځي د اسمان ملک سناسه ده سه غراره ده مونږ یو ورو خلک به هم د سه ډیر په وحشت او په ډار کې ده چې دغه شپه خوته شو خدای دې نه کې چې دغه شپه چر روان ده دغه حالت به تکرار نشي چې خلک به ډیر زیات متضرر شي.
لزرون شار د باندې تاسو احوال لري چې په نورو سیمو کې هم سیلونه راغلي دي؟
بله د محمد اغي ولسوالۍ په سطح درته آیتاته کا د افغانستان په سطح وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی همدارنګه تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده د محمد اغي ولسوالۍ نورو کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګه مغل خیلو کلی امزه کلا دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زرو خار زیانمن شوی د محمد اغي ولسوالۍ په سطح اته د کلی شه د لوګر په سطح باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي دوی د قول هم ویلې شم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب ډیر مننه. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونې کې په لسکونو سره افغانان ایستل شوي دي خو مخکې تر دې چې یغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګوره کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمې پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکې کولې چې ولې د جمعې په ورځ په اوبو کې له ایثار شویو 1400 کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو له ډلې چې ځو ماشومان هم پکې وو درې تنه ژوندي پات شول نور اوبو یوړل. د سوات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی درې سیلانیان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې گیر ول.
<تص->
د سوات په منګوره بایپاس کې دغه احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلعي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړی شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروای وکړی شي. احتجاج ته د مټې سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راویستل هم دي. د منګورې بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وایي چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څښلی، په الله مې قسم ما سهار چای څښلی. زه راغلی یم دې احتجاج له جرې سیند ته ګورم، د دین هغه کړي کې هغه اصلي کې راځي، د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم، خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وي چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس زوتت داده ما غي دومره کرکی وستی دي چرته اسمانه پورې غتلی دي. هغه کرکی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ هغه نه دي بچکړي او ټول خلک چې هغه په موج مستیانو کې اودو پنځه شپږ تر درې څو راغلی او ورډیانو کې رالو خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ سره هم نو.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته خبريالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلی او ریلیپ کمشنر د سوکو څخه لرکړی، دغرنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي په وروستۍ اونۍ کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. دغه سازمان په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری یې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8 په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمېر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې له 6000 تر 10000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بې اسناده دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابره نشي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو 2 کلونو کې دوران کاری په
هدف دغه هیواد تللی. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانا مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرایلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت. څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال سختي بیروزګاری سره مخ دی.
پولیسو گرفته کوه برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو موږ او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پراره سیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آند روډي د خړلو پیسې نه درلودي، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار او اوس له سخت بیوزلی سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابر شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې یو لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
چرته تاسو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه ته ورشي. هلته دا غو راپورونو متن وسلشتي چې ازادي رادیو لالاري د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه لیدلی او اوریدلی شئ. د ازادي رادیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. په کابل کې انټیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکي په څرګندونو پیل شي.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅې یو پلورونکی و. د چوین غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوي دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان راتلل، انتیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیېټډ پرېس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونې مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یوې اننګس او اتاویو منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په د دې خبرونې په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونې په اخیر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او خبرداري ورکړی دی چې لسیشنبه تر پنځشنبه به په ټول افغانستان کې د تودوخې د سخت څپې دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنۍ ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت له امله نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له 2 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوي دي او په درو شکل کار کوي. دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځېدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مۍ میاشت کې د سینه بغل له 9 زره ډېرې، د شری له 12 زره ډېرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو موږ په نوې اپلیکیشن باندې.